نه بجې شوې. احمد شي بریم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د سرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې په راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر خبره کړه. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګرو ملتونه ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. د افغانستان په اړه د دوحې دوه مخکنۍ غونډې د 2023 کال په مې او د 2024 کال په فبروري کې جوړې شوې وې. ټاکل شوی ده چې دریمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر د پام وړ کم شوی. فرانس پریس خبري اژانس نن د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي په 2018 کال کې 15.5 زره ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاو، خو اوس یې شمیر 3 زره ته کم شوی. د ماین پاکانو د شمیر د کمېدو علت نه دی په ډاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وشل کیږي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وشل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2 افسلو کې ماشومان دي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په رفح کې دا غبرید پاړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونو یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نوري حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نقشه نشانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربن لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته به ترورستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر افکه د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداري ورکړه، خو د بایدن ادارې پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه خپل حدود په شا نه ده غځولې. په جرمنی کې د ناقانونه نشه یي موادو د کارونې لکبله د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې په بیساري کچې لوړ شو. د جرمنی خبري اژانس ویلي تیر کال 2022 کسان د دغو ټوکو لکبله مړ شوي چې دغه شمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابره زیاتوالی شي. ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. روسیا احتمالاً د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته نږدې شوې. امریکا غبرګون څرګند کړ. د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وای.
دو طرفه ګټې دي، دو طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړي او فکر کوم چې ډېر ژر به طالبان په رسمیت باندې وپیژني. داسې هیڅ پزند او خند او دلیل نشته چې هغه په دې ټکی نشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ترکیه ته د لومړي ځل لپاره په ریل ګاډي کې د افغانستان صادرات رسیدلي، خو په ځنډ.
د ګمرکی د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخته راغلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې لپراخو مظاهرو خبرو او د سپورت نیوز پروګرام لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینه ماړی وایي که روسیه د ترهګرو ډلو له لسته د طالبانو د نومیستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي، دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان جان کربي د سیشن بی پورس وروسته تر دې دا خبره په یوه خبري کانفرانس کې وکړه چې یو شمېر روسي چارواکو ویل چې داسې پلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. فیروزه عزیزي راپور لري.
وروسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي که روسیه دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبان تر اوسه پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هېڅ دریځ نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپېژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خدا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهې چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو ادعاوې کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهې د سه شنبې په ورځ د مې په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپله ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي، د امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونه وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ترهګرو او ممنوع ډلو له لسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي چې دا ممکنه ده ماسکو طالبان د هغو ډلو له لست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي وو چې د ترهګرو له لسته د طالبانو د حکومت له ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبې د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لسته د هغوی د ایستلو په اړه وویل چې ماسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه نه دي تامین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامداره کېدو په لټه کې دي. له ښاغلي خادم نه زما همکار فیروزه عزیزي د مرکې په سر کې پوښتلې چې دوی څه اټکل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی دی، اروپایان تللی دي، میدان خالی دی. نو اوس روسیا دغه نوې کم ډیپلوماټیک کم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالی او ملګری ملتونه هر څه وغه به وي، د هغه په بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کم د نړیوال کم معیار یا منشور راواخلو په هغه کې هم کوم مانیت نشته دی، که د امریکا د رهبرۍ دغه کم تسلسل چې دا موږ څلوېښت پنځوس کاله ګورو په هغه کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه دې په رسمیت باندې پېژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو دا درک کړی دی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هېڅ زنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به په ګټه نه شي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دي، بېلابېل هېوادونه خپلې څرګندونې لري، مګر خپله طالبانو په تقریبا درېو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي؟ تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې، د دوی په کار، د نجونو پر تعلیم باندې لګولي دي؟ تاسو په نظر آیا طالبان په درېو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل سي، یا هدا قلب دې اړه یو دلیل ولري؟
دوی یو مسؤلیت او یو هدف دا چې ځان قوي کړي. طالبانو په دغه تیرو دوه درې کلونو کې ځان قوي کړی، پیسې هم پیدا کړي دي، امکانات هم پیدا کړي دي، امریکا هم سره مرسته کوي، او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې و هغه هم ځپلي دي. دویم مسؤلیت د دې خلکو د عام ملت دی چې دوی دا په وړاندې باندې دي. عام ملت ته خدمات عرضه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اخیستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیت تضمین کول، دا بیله مس خدمات عرضه کول چې په هغه کې تعلیم شته دی، په هغه کې د کار حق شته دی. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. دا بالکل د ټولنیز معیار سره او مینوال سره جوړ نه دی، کاملا په کې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسانو د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سمانه هغوی کې کچې ته احساس پکې وي، که هغوی کچې ته انساني او بشري اصول او حقوق پېژندل، نو امریکا به شل کاله دلته جګړه نه کولی او به افغانستان او د افغانستان میرمن د سینې پرې اخیستلې. او روسان هم کوم مستثنا نه دي. روسان هم د افغانستان د خزو په حق په غم باندې ګونه مړنه دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونه کړي.
د اوس لپاره که چیرې روسیا دا اقدام وکړي او دوی په رسمیت وپېژني، یعنی طالبان په رسمیت وپېژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمینه برابره کړي، یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګېزه ورکړي چې په راتلونکي کې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني، او یا هم دوی ته په ډیپلوماتیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې، مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري، هغوی به زړه خنه کړي تر هغه وخته پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پېژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي، یا حداقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پرې ډېر دی، او په عین زمان کې د طالبانو په رسمیت پېژندل د هغوی ګټو ته مهمه ده شي، فکر کوم هغوی به لا جرأتمن شي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا
لا فنسن د ترانزیت لمړنۍ ورګاډي له 24 ورځې سفر روسه د ترکیه وان شارت ورسید. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین دغه اورګاډي د ناوخته رسیدو علت د ګمرکي اسنادو بهیر او پلاره کې بار او تخلیه ګڼي. جزئیات ته سنا کاکړ پور راپور کړي.
ترکیه ته د افغانستان د یو زرو سلټونه تالکتیکو د اورګاډي په ځنډ رسیدل چې څلوېښت ورځې وخت یې ونیو یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې ډرایوي رئیس محمد یوسف امین د دغه ځنډ د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اصلي مشکل دا و چې د اولین تجربه د تجارتي معلومه انتقال کول د بهرني مارکیټ و، او بله برخه دا چې ځندېدلې دي د ګمرکي د تایمارایل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخته راغلي. انشاءالله په آینده کې موږ امیدوارو چې دا مشکل ته مخته راشي.
هغه وویل چې د ټولو ستونزو سره سره د اورګاډي پټلۍ د مالونو په صادراتو او وارداتو کې مهم رول لري، او له دې لارې به ډېر مالونه په کم لګښت لېږدول کېږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د تالک ډبرو د فابریکا لرونکو ټولنه وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د صادراتو بهیر تل له ستونزو سره مخ شوی دی. د دې ټولنې ویان محفوظ الحق کاکړ ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان شوکان له تیرو کلونو راهیسې د نړۍ بیلابیل هیوادونو ته صادریږي. د ترانزیت په برخه کې ځینې مشکلات وخت نا وخت تجارانو ته پیښیږي او افغان تجاران په دې برخه کې تاوانیان کیږي. هم وختونه هم دا ده چې د ترانزیت په برخه کې د شوکانی تجارانو ته اسانتیاوي برابرې شي او د دوی ستونزې باید په خپل وخت حل شي.
خوغه په مشخص ډول د دغو ستونزو یادونه ونه کړه. د ننګرهار د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې د افغانستان تالک د کیفیت او کمیت له پلوه په نړۍ کې ښه شهرت لري او له 300 تر 500 زره ټنو پورې د امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران دولتي خبري اژانس ایسنا پرون سه شنبې د مې پاته ویشتمه خبر ورکړ چې د افغانستان د قانونو تیګو لومړنی اورګاډی د ایران له راځي نکلارې تیر شو. اورګاډی د سه‌شنبې په ورځ د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د ترانزیت لومړني پارته له ایرانه د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په ګورجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. دغه قانون طرحه که څه هم د ګورجستان ولسمشر ویټو کړي خو پارلمان پرون دغه ویټو لغوه کړ او قانون یې تصویب کړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په اړه راپور لري چې مهم ټکی یې اسدالله لوټی نوري.
په ګرجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي او د دغه قانون طرحه د روسي طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی د دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده او له اروپای ټولنې سره د دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکي الکساندر میشو یلیدزی ازادي راډیو ته وویل:
I feel very disappointed because this
جو ډیر نه هله زکه دا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان. دا زموږ اروپאי راتلونکي خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپאי ټولنې لخوا د بندیزونو اړتیا پیښوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپل مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه. خود دغه هیواد پارلمان د سه شنبې په ورځ د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې دغه طرحه بیرته د ګرجستان د ولسمشر میز ته ورځي خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي طرحه قانون کې دوته نږدې شوې. د بهرني ایجنټ ورته قانون مخکې له دې روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنیو موسسو آزادو رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوی دی. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر سټيفن کاپس ویلي د دغه راډیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي. کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا د دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي همدال عمل دی چې په لسګونو زره ګرجستانیان د دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي. هغه ویلي دغه خطرناک نوی قانون د روسیې قانون دی او د بیان ازادۍ او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجین ډریم ته خبرداري ورکړې چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د ځپلو چارې به ناوړه پایلې ولري. د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي دغه قانون به له اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له خونړیو سیلابونو د نږدې دوه اونیو په تیریدو له هم سیلاب ځپلې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل سیلونو یې کورنه او ځمکې له منځه وړي اوس په خیمو کې اوسېږي. د دوی په خبره له ناورین سره مخامخ دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په غور بغلان او یو شمېر نور ولایتونو کې د روسي سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري. دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللي او په خبره یې له یو بشري ناورین سره مخ دي. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبشیر وویل:
زما خپل کور مې چې ده دا خو په کمله توګه باندې وړی ده چې هیڅ شی نه دی راپاتې. یم غنیم تر دیوال په ټوله ویلې کورنۍ کې راپاتې ده. نور مکمله توګه د ما شي ربینه وړي غنم پیاز دا څه زراعتي کښتونه مزکه مسه دروبدل په مکمله توګه ربینه وړي په ډاګ یاسو خیمنه لرو د خوراکي توکي چشې نه لرو
د مرکزی باغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکي نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري ناورین سره مخ دی
او داخل خانه مادر
آمده په کور کې موبونه نوته دوه کوټې ونړېدي اوس هم په خیمه کې یو زموږ د څښلو اوبه خرابې دي تر ټولو مهم دا چې د څښاک اوبه نه لرو او بیا موږ ته د سرپناه راکړي
د غور ولایت سیلاب ځپلي ادریس ازادي راډیو ته وویل
ورځې تېرې شوې تر اوسه یې بې سرپناه یو هېڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې کورونه مو ویجاړ شول څه نه لرو چې ویخورو ډېر زیان مو ولید څه مو چې درلودل او ټولې
د فاریاب ولایت سیلاب ځپلی عبدالعزیز وایي چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینې له منځه وړي
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي د خلکو ډېر څاروي مړه شوي دي شاوخوا له زرو ډېر څاروي لکه غواګانې وزې او پسونه مړه شوي دي
په تېرونیو کې په بغلان بدخشان تخار غور فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډېری خلک بې کوره شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د معلوماتو له مخې د بغلان غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو زرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 30,000 کسان اغېزمن شوي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د تازه شمېرو له مخې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي د مې میاشتې له 10 څخه تر 12 نېټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 4,940 تنه مړه شوي او 1,413 نور ټپیان شوي دي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان هم وپوښتو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 2,000 یورو مرستې اعلان کړی او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو سرپناه د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلۍ د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د کورنیو سرپرست میرمنې تر ټولو زیاتې زیانمنې دي د دغه سازمان په خبره د کورنیو ښځینه سرپرستي د کورنیو د نارینه و سرپرستو په پرتله د خوړو نه خوندیتوب سره زیاتې مخامخ دي په ورته وخت کې د یو شمېر کورنیو سرپرستي میرمنې وایي چې له اقتصادي اړخه د خپل ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې هم له ناورین سره مخ دي تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د مې په 28 نېټه په خپل یو تازه راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2023 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې ده د راپور له مخې دغه ښځې چې د کورنیو د نارینه و سرپرستانو په پرتله زیاتې د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي د بیړني سوند پر میکانیزم باندې تکیه دي چې د دوی د لونو له وخت وړاندې د ودونو او د دوی د ماشومانو د درنو کارونو نو لامل کړی او چا دا هم ویلي چې خزه د افغانستان د اړمنو وګړو چلیری وسلنه جوړوي د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې پر خزو او انجونو د بندیزونو په لګولو د خزو او انجونو ټول بشري حقوقونه نقضیږي چې دا په نړۍ کې د خزو د حقوقونو په تر ټولو جدي ناورین بدلیږي او چا ټینګار کړی چې افغان خزې او انجونې لویری او تابیس پراته د زده کړو او کار حق لري په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورنۍ یو شمېر خزینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پات اقتصادي وضعیت لامل شکایت وکړ په کابل کې د وی کورنۍ سرپرست نفیسه د خپل ژوند د وضعیت په اړه وایي
یا فامیل که مرد نداشته باشه طبعاً بقیل هم یا کورنه چنرینه و نلری طبعاً پولنری تا معلومی گی چه پشوان گیله توم رستون زو سرم مخته او زتل نروغه یم لدرمل و پرتشوان نشم کولی درمل خرموخ پشوان پر دیر سختی مخته بیایو
در مزار شریف خار اوسیدون که فاطمه هموایی لگه ویسکلون و راهی سی دو وڑکتونون و پریاسات که دانده ترسره کولا خولی یو کال راهی سی به دلیل لدندی کو خسویده دا چی دخپل لی پینز کسیز کورانه سرپرست ده آزادی رادیو ته وویل
یک سال میشه که ما بیکار در خانه هستیم دیگه. ناناوات مامین هم خودم بدون کنم.
یو کل کیگی چه وزگاره و پا کوریم زخ پلا دو کورانه نفقه گرتون که هموم چه پا همو غاید مخ پجران مختبی و مقدا کورانه پینزه غریو او هیچ چه هم مقدا پاملرنه ندکره.
ده حبیبیار خیریه بنسرد ده فرهنگی چارو مسئول عزیز احمد مولوی زاده چه ده دب خبره پا خپل فعالیتونو که ده کورانه و سرپرست و خزو او یتیم و ماشومانو تلومریتو برکوی وی ده کورانه و ده خزینه سرپرستانو اقتصادی ستونزی ده دل عمل سوی چه ده ده کورانه و ماشومانو للوری سخت او درانه کارون زیاد سی. هغه آزادی رادیو تو وویل
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهده بودیم.
موږ د خپل مرستو رسونو په پروګرامونو کې تل لیدلې هغه کورنۍ چې نارینه سرپرست نه درلود د هغه کورنۍ په پرتله چې سرپرستان درلودل زیاتو مرستو ته اړ دي، ځکه د ښځو لاسرسی کم دی او هغوی ته د نارینه په پرتله د کار زمینه دومره برابره نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د لسګونو نورو ممانعتونو او محدودیتونو ترڅنګ په ډېرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او آرایشګاهو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې ښځې او نجونې تر شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې له زده کړو هم محرومې ګرځول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو تر دې وړاندې هم څو ځلې د کورنیو خزینه سرپرستانو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کار د بندیز له امله د دوی اقتصادي وضعیت خورا کمزوری شوی دی.
د انجنیر په شوانځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي دي.
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي رادیو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغو مطالبو متن لوستلی شي چې د ازادي رادیو له لارې یې د ورځې او د شپې لخوا اوري. په دې خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې له نهه نیمو بجو وروسته د سپورت نیوز پروګرام لرو، خو اوس ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
زه مته ده شکایت کوم چې څلو پنځه میاشتې کېږي چې زه پاسپورت جوړې ته ځم او پاسپورت مې نه جوړیږي. سیوایسته پاسپورت جوړیږي، سیوایسته نه یې نه جوړیږي. هیله کوم له حکومت نه چې هر چا خبر ته غوږ ونیسي او د هر چا غم شریک کړي له ځان سره. نو دا پیغام شریک کړئ سره. سلام
السلام علیکم. د ازادي رادیو ته ټول سلامونه یایم. پات سلامه. زه په 1416 کال کې د ملي اردو له وزارت پال چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد شوم. په مایبینو کې تقاعد شوم. تقاعد یې کړم په مایبینو کې 45% اوس هغه تقاعد یې مخته نه راکوي. بلکل 3 کال وسو چې زه راځو بلکل هغه مای پینو تقاوت مخته نه راکوي.
مرزا سماجر د پاکستان راغلونه مرته کار زمو زمونسته نه دی کار پر کابر اپاره ده. مرزا د ایلمن پر ولایت وسوج لشکرګاه شهر ولسوالي بولا مرزا په بولا کې مرزا شپږ میاشتې کې شنو خوراکي مناسب نمشتل نه دلته مزرستانه خواري سره موږ د عمارت سره خرج ده چې موږ د کار زمیناره برابره کړي کار کتاره برابر دلته موږ بیا کاره ګرځو. دا شپږ میاشتې کېږي کاره بیا دغه ګرځو. موږ ته تر اوسه په دا شپږ میاشتې کې اولاد د یو شی لاره رسېدلی نه، خوراکي مرستې نه شی رسېدلی دي. زه د هلمند د ولایت څخه د بغلان څخه خبرې کوم، محمد الله یم. موږ به دا شپږ میاشتې کې نه مرستې لیدلی نه موږ شی لیدلی دي. د مکان مالک کرایه جلا دی را پسې نه د کرایې روپۍ را ولاړ چې چا د کرایه ورکړو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وړاندې د سپورتونیس پروګرام لرو خو نه بجې او دیش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. لنډ خبرونه بیا به د سپورت پروګرام ته مخ کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوی پرلتونکو غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال بیان ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز لوی بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا په ټویټر خبره کړې ده. وړاندې راغلی د دوی د لومړي او دویم غونډې په پرتله دا ځل د غونډه جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. ټاکل شوی ده چې د دوه درېیم غونډه د جون په 13مه پیل شي او د دوه ورځو لپاره ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکي د کارکوونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس نن چهارشنبه د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پون په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,000 ماین پاکانو په افغانستان کې فعالیت کاوه خو اوس شمیر 3,000 ته کم شوی دی. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نشي 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2% کې ماشومان دي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا پر افکه د هغه برید پاړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونو یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حمله وکړه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو د اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل یم او دا د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي سیالۍ له عمان او سکاټلند سره ترسره کوي. د کرکټ ملي لوبډلې وروستی لوبغاړی رحمان الله ګربز هم له ملي لوبډلې سره یو ځای شوی دی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په شل ورځ نړیوال جام کې تر څو سیالیو ګټلو وروسته افغانستان د تو غوره لوبډلو پړاو ته رسیدای شي.
مدا د مخکینی پړاو ته لاړ شي، دا د نړیوال جام سیالۍ دي، اسانه به نه وي. ځکه چې موږ مخکینی پړاو ته ځو نو یا به نیوزیلند او یا به ویسټ انډیز شاته پاتې کیږي.
د فوټبال مینوالو ته بیا دا خبر لرو چې راتلونکي اونۍ په لندن کې د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ پایلو به ترسره کیږي او په دې به هم پوه شي چې ولې د کرکټ کارپوهان په آی پی ایل کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې د تلولۍ راز غاتم گمبیر بولی. په دې تړاو درته رپورت لرو.
اکثر امتیاز سه خلک غاتم گمبیر ته ورکوي، زما په انده دا سیده یو ستراتیژي سره جوړ کړه دی. قلاغه دا و سیوی غوښتل سي سنیل ناراین د فلسال سره او بیا وروسته ګلبس سره.
په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم ځای شوي دي، تر پایه پاتې شي. د پیل مطلب مو د شلوریز نړیوال جام له تمریناتي سیالیو دی. د تمریناتي سیالیو لړۍ د می میاشتې په 20مه نیټه د کاناډا او نیپال د لوبډلو ترمنځ پیل شوه چې یاد سیالي کاناډا د 3 منډو په تفاوت وګټله. د غراس په بل سیالۍ کې بیا عمان د پی ان جی لوبډلې ته د 3 په تفاوت ماتې ورکړې ده. نامیبیا بل افریقایي هیواد یوګاندا ته په 5 ماتې ورکړې او نیدرلند بیا وتوانېد چې د سریلانکا پیاوړې لوبډله ماتې کړې. د تمریناتي سیالیو په لړۍ کې آسترالیا نامیبیا ته په 2 ماتې ورکړې او د امریکا او بنگلاديش سیالي د وارخت لامل نه ترسره شوه. د دې تمریناتي سیالیو په دوام کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د می په 9 منټه له عمان سره ترسره کوي. د غلوبه د ترینیډ او ټوبیکو د ټاپو په پورت او سپین لوبغالي کې ترسره کیږي. سیالي د کابل پر وخت ماسخوتن 9:30 پیلېږي او د دې احتمال شته چې یا د سیالي ژوندۍ پوخه خونه لري. د افغانستان بل تمریناتي سیالۍ د می په 1 نیټه د سکاټلند د لوبډلې پر وړاندې په همدې لوبغالي کې ده. د شل ورځ نړیوال جام د تمریناتي سیالیو لړۍ د جون په لومړۍ نیټه د هندوستان او بنگلاديش په سیالۍ سره پای ته رسیږي. د تمریناتي سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته به د شل ورځ نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په دویمه نیټه د کوربه امریکا او کاناډا ترمنځ پیل شي. دا لومړی ځل دی چې امریکا د کرکټ د یو داسې ستر ایونټ کوربه توب کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به بیا خپله لومړۍ لوبه د جون په څلورمه نیټه د یوګاندا هیواد سره ترسره کوي. یاد سیالي به هم د کریبین د ګیانا ټاپو په پرووایډنس لوبغالي کې وي. د افغانستان ملي لوبډله په خپل ګروپ کې له یوګاندا پرته له کوربه ویسټ انډیز، نیوزیلند او پی ان جی سره هم سیالۍ ترسره کوي. د ګروپي سیالیو تر بشپړېدو وروسته به له هر ګروپ څخه دوه دوه لوبډلې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. افغان لوبډله کله یوګاندا او پی ان جی پرته ویسټ انډیز او یا هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي نو د مخکې تک چانس به ولري. په دې تړاو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو ته داسې ویلي دي
که چیرته د افغانستان ملي لوبډلې ته وګورو په مجموع کې موږ لوبډله متوازنه لوبډله ده. ستوري لوبغاړي پکې شته، امپاکټ پلیئرز پکې شته، تنا ځان باندې تا ته لوبه ګټله. شي راشد خان دغسې یو پلیئر ده، محمد نبی هم دغسې یو پلیئر ده، مجیب زدران ده، رحمان الله ګربز ده، خپل ابراهیم زدران ده، نجیب الله زدران ده. سې د خوشتی پی سیالیو کې ماشاءالله فام خو اوس په اخر کې خو مونږ د فضل حق فاروقي بالینګ هم ولیدو چې څومره ښه سوی د ایرلند په خلاف سیریز کې دغه لائن او لینک او په ځانګړې توګه باندې یارکر او بلاک هول بالونه د ډېر ښه وسې په یو ورکې د پنځه یارکرې وکړلې. نو دا ټول مسایل ته په کتلو سره هیلې مو د خپل د لوبډلې سسته سي انشاءالله لوبې به ګټو. بیا ورسره د ډوین براوو د بالینګ کنسلټنټ په صفت باندې راتګ هم یو مثبت زیری ده، ښه زیری ده، باید د دې څخه هم موږ خوشحاله اوسو. خو د مخکینی پړاو ته تګ لپاره باید موږ د خپل د ګروپ لوبډلو څخه ویسټ انډیز یا نیوزیلند هم خامخام مات کو. سره د دې چې باید موږ یوګانډا او پاپوا نیو ګینی ته باید شکست ورکړی. نو هیله خو ځینې لرو، امید مو دا ده چې مخکینی پړاو ته لاړ شي. دا د نړیوال جام سیالۍ دي، اسانه به نه وي ځکه چې که موږ مخکینی پړاو ته ځونو یا به نیوزیلند او یا به ویسټ انډیز شاته پاتې کیږي. او موږ په دې باندې پوهیږو چې نیوزیلند او ویسټ انډیز آسانه لوبډلې نه دي. ویسټ انډیز ته مو ماتې ورکړې ده په 2018 کې، موږ په نړیوال جام سیالیو کې موږ ورته ماته ورکړې وه، خو تر اوسه مو نیوزیلند ته ماته نه ده ورکړې. د ټیم کمبینیشن ته چې ګورې ښه ده، یو بیټسمین دی موږ زه فکر کوم څه کم ته یو بیټسمین. خو بیا خواته که چیرته کریم جنت دی موږ تاسو لپاره وځلیږي یا عصمت الله عمرزی وځلیږي، نجیب الله زدران موږ سره ښه فام کې ښکاري خوشنې پی سیالیو کې ښه فام راغی بیرته انشاءالله، نو هیلې مو دي چې انشاءالله مخکینی پړاو ته لاړ شو. خو وړاندوینه ډېره ګرانه ده.
د ولید چې د دې شل ورځ جام په ګروپي پړاو کې ټولې څلوېښت سیالۍ د امریکا او ویسټ انډیز په ټاپوګانو کې ترسره کیږي او تر هغې وروسته به د جون په 19 نیټه د اتو غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د دې نړیوال جام پیلو به د جون په 9 نیټه وي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په شل ورځ نړیوال جام کې لوبیدونکي ټول لوبغاړي اوس سره یوځای شوي دي. رحمان الله ګربز وروستی افغان لوبغاړی و چې د آی پی ایل سیالیو تر بشپړېدو وروسته ویسټ انډیز ته رسېدلی دی. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس سکل نه افغان لوبغاړي په آی پی ایل کې په سیالیو بوخت و چې د هر لوبغاړي د سیالیو تر ختمېدو وروسته ویسټ انډیز ته تللی دی. په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې مجیب رحمان یو بار بیا له ویسټ انډیز څخه دوبۍ ته ورګرځېدلی و او هلته یې له خپل مالج ډاکټر سره د لاست وروستۍ ارزونه کړې ده چې د لوبو جوګه به وي یا نه. دا لا نه ده څرګنده چې مجیب به وکړی شي ټولې لوبې اوږد لوبه وي او یا نه، خو تر ټورنمنټ تر پیل وروسته به معلومات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراوټ د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په یوې خپرې شوې ویډیو کې ویلي دي اوس د دې وخت را رسېدلی چې په راتلونکي شل ورځ نړیوال جام کې ځوانان لوبغاړي با مسؤلیت لوبه وکړي. د ښاغلي ټراوټ په وینا تر ټولو غټه ننګونه ورته دا ده چې تیر نړیوال جام د لاسته راوړنو لړۍ همداسې دوامداره وساتي او دا ځل به دا چاره ځوانان لوبغاړي ترسره کوي. د نوموړي په باور د هند غوره لیګ آی پی ایل په سګنې پړاو کې د نه افغان لوبغاړو لوبېدل د دې ثبوت دی چې افغانستان په شل ورځو سیالیو کې اوس پیاوړي لوبغاړي لري. هغه وړاندې وایي
اوس په لوبډلې کې یوازې مشران لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز نه دي، اوس داسې ځوانان هم شته چې مسؤلیت پرې ویشل کېږي او هغوی هم با مسؤلیته لوبه کوي.
دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکي حمید حسن وایي مهمه ورته دا ده چې څو ورځې وړاندې د کریبین ټاپوګانو ته رسېدلی دي او دا به مرسته وکړي چې له کنډیشن سره لا ښه بلد شي. هغه د توپ اچونې په برخه کې د ویسټ انډیز د پخواني لوبغاړي ډوین براو راتلل مثبت اغېز وباله او ډاډ یې ورکړ چې دا برخه به تر پخوا لا غښتلې شي.
ډېر زیات ضرور وي یو لوبغاړی چې کوم ملک ته ځي هلته لوبه کوي باید هغه ته داغه کنډیشن داغه د ملک هب هوا سره د پچونو سره بلد یو. الحمدلله زموږ لوبغاړي ټول که تاسو وګورئ په دنیا په هر لیګونو کې لوبیږي نه یوازې په آی پی ایل یا دغه شانتي نور غټ لیګونو کې که تاسو وګورئ په سی پی ایل کې هم دلته لوبېدلې دي. نو ډېر لوبغاړو د ویسټ انډیز وکټو سره بلد دي دلته لوبه کړې ده مختلفو ټیمونو نه لوبېدلې دي او ښه خبره دا ده چې موږ سره په دغه سفر کې ڈی جے رابو هم دغه سفر کې شامل شوی دی نو هغه هم ډېر کومک کوي شي لوبغاړو سره تر څو دغه د وکټو باره کې دغه د کنډیشن باره کې لوبغاړو ته ډېر معلومات ورکړي او انشاءالله امید د دې دی چې لوبغاړي دغه روان ورلډ کپ کې یو ښه میچونه ترسره کړي افغانستان ته د خیره ډک لاسونه راستانه شو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د رواني مې میاشې په 19مه نیټه د کریبین د سنټ کټس او نیویس ټاپو ته رسیدلې او هلته په چمتووالي بوخته ده. کرکټ بورډ ویلی دی چې یاد لوبډله اوس د ټرینیډ ټوبیکو ټاپو ته تللې ده او هلته به دوه تمریناتي سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ تمریناتي سیالۍ یې د مې په 9 او دویمه په 10 له عمان او سکاټلند هیوادونو سره ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له نړیوال جام ورخوا د آی پی ایل پر لور د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د سګنی پړاو تلولی د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ګټلې ده. د یک شنبه پر ورځ د مې په 16 نیټه د آی پی ایل لیګ پایلو به د کلکتا نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې دا 2 په توپیر د کلکتې په بری سره تمام شوه. دا دریم ځل دی چې کلکتا د آی پی ایل سیالیو تلولی ګټي. دغه پایلو به چې د هندوستان په چینای ښار کې ترسره شوه حیدرآباد د پچ تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 3.3 اورونو کې 114 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه پاٹ کمنس اچلری شاو ډنمارک هم 6 منډې کړې وي. د کلکتې لپاره په توپ اچونه کې انډری رسل 3 میچل سٹاک او هارشد رانا 2 لوبغاړي سوځولي وو. د کلکتې لوبډلې هدف د 11 اور په 3 توپ پوره کړ. د دې لوبډلې لپاره وینکټیش آیر 25 نه سوځېدلې او رحمان الله ګربز 9 منډې وکړې. د پایلو به د غوره لوبغاړي جایزه میچل سٹاک وګټل او د لیګ د غوره لوبغاړي په توګه بیا د کلکتې سنیل نارائن ونومول شو. په سګنی پړاو آی پی ایل کې مخکښ منډه جوړونکی ویرات کوهلی وو. هغه 141 منډې کړې وې او هارشل پټیل بیا د 40 وکټو په اخیستلو سره غوره توپ اچونکی نومول شوی دی. سږ کال په یاد لیګ کې تر نورو کلونو ډېر 9 افغان لوبغاړو بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ ترسره کړې چې نوین الحق تر ټولو زیاتې 44 وکټې اخیستې وې او عظمت الله عمرزي تر نورو زیاتې منډې کړې وې. خو بل لور ته ولې خلک د دې بریا کریډیټ د کلکتې د لوبډلې مینټور گاتم گمبیر ته ورکوي. په دې تړاو درته د لوبو د مبصر فرهاد فدایي نظر خپرو.
موږ په یو کې کرکټ تنها د ځواک لوبه نه ده، یعنی پاور هیټنګ سره صرف تنه سي کولای شي لوبه وغیرې. په زمن کې باید په سم شکل باندې مخالفه لوبډله مطالعه کړي او ځانګړي ټکټیکونه وکاره سي دغه وجه ته بریا لاسته راوړی شي. د کولکاتا نایټ رایډرز د بریا اکثر امتیاز سے خلق گوتم گمبھیر تو ورکی ازما پا اندا دا سید یو سٹریٹجی سے جوڑ کڑا دے قلا دا وا سوی گوکل سے سنیل نارائن دے فیل سالٹ سرا او بیا رست گربس سرا اوپننگ ل پار را وزی او دے دے اوپننگ را وتل دا سسو سے تے کولکاتا نائٹ رائیڈرز ل پار ډیر مثبت ثابت شو. نو دا پخپلا یو هغه دلیل ده چې د دې امتیاز گوتم گمبھیر ته ورکړل. ځکه چې ده وویل چې راځه نو سنی نارائن ته وویل چې بس ته وځه او هغه ته ډېره ډاډګیرنه ورکړه. ورته وویل چې که چېرته تا پرفارمنس وکړه ورنه که ستا به دغه پوزیشن وي او ته به زموږ لپاره اوپننګ کوې. نو زه فکر کوم د دې نه زموږ تاسو لپاره درس دا ده چې باید په خپلو لوبغاړو باندې کوچنګ سټاف همیشه اعتماد وکړي او کله چې په لوبغاړو باندې اعتماد وشي هغو ته ډاډ ورکړل شي هغوی کولی شي چې ډېر ښه پرفارمنس او ښه کارکردګي د ځان څخه وکړي. نو د ګوتم ګمبیر د زیاتو د سټراتیژیګانو د بریالۍ نتیجې پایله دا وله چې دوی اتلولي وګټله. ما ورته مخکې هم اشاره وکړله اوبخه کې کیسه له اوږده سوله وله خو دا دسې د سلین نالاین اوپننګ تر اویستل د ګوتم ګمبیر تصمیم وشي هغه د نتیجې ورکړله هغه پکې وسلیزه وکړله پنځوسیزې وکړلې د یو سلو پنځوسو څخه پورته په سټرایک ریټ باندې هغه د کولکاتا نایټ رایډرز لپاره بریدګر لوبه وکړله. داسې یوې لوبو کې د سټرایک ریټ حتی 200 ته رسېدلې وو او مخالف لوبډلې ماتې کړلې. په زمن دې کې بل دا و چې ګوتم ګمبیر شریس آیر ته هغه ځانګړی محیط جوړ کړی و چې کله تاسو د شریس آیر چې د کولکاتا نایټ رایډرز لوبډل مشر و خبرې واورې هغه همیشه دې ته اشاره کوله چې هر کار چې ګوتم ګمبیر کاوه د شریس آیر سره په یو ډېر ښه تفاهم سره مخته وړ. یعنی دا داسې د یو کوچنګ سټاف لپاره دا نه ده چې تل د خپل نظریات په کپتان او په لوبډلې باندې وروته پي، بلکې دا داسې باید د یو همغږۍ په لرلو سره باید کارونه مخته یوسي.
اوس د فوټبال مینوالو ته د اروپا فوټبال د اتلانو لیگ پایلوب د انګلستان پلازمینه لندن به د جون په لومړۍ نیټه د اروپا اتلانو لیگ د پایلوب کوربوي. دا سیالي د لندن په ویملی لوبغالي کې ترسره کیږي. پایلوب د هسپانیا د ریال ماډرید او د جرمني د بروسیا ډورتموند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ریال ماډرید لوبډلې په نیمه پایلوب کې د بایرن مونیخ او د ډورتموند لوبډلې بیا د فرانسې پیاوړې لوبډلې پی ایس جی ته په ماتې ورکولو سره پایلوب ته لار پیدا کړې ده. یادې لوبډلې د 22 لوبډلو لمنځه پایلوب ته رسیدلې دي. د ولید چې د یادو سیالیو د تیر کال اتلولي مانچستر سیټي لوبډلې ګټلې وه خو سږ کال یې په کوارټر فاینل کې ماتې خوړلې ده. د فوټبال بل خبر دا ده چې تیره اونۍ د انګلستان د اف اے کپ پایلوب هم د مانچستر یونایټیډ لوبډلې وګټله. په پایلوب کې مانچستر یونایټیډ وکړل شول چې مانچستر سیټي ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړي. د ولید چې د یاد لیگ د تیر کال اتلولي بیا مانچستر سیټي 2-1 پر وړاندې له مانچستر یونایټیډ ګټلې و. بل لور ته د فوټسال په راتلونکو نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې سیالان معلوم شوی دي. افغان ملي لوبډله به په ګروپی پړاو کې له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره سیالي ترسره کړي. د ارجنټاین ملي لوبډله په 2018 زیږدیز کال کې د دې سیالیو اتلولي ګټلې وه او تیر کال یې بیا تر پایلوبې مزل کړی و. خو د یوکراین او انګولا لوبډلې نسبتا پیاوړې نه دي. د ولید چې د فوټسال نړیوال جام به د روان کال په وروستیو کې پیل شي. اوس هم د افغانستان کورنۍ کرکټ. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د زونونو په کچا پیل شوي درې ورځنۍ سیالۍ نیمایي ته رسېدلې دي. بوست او سپینغر لوبډلې درې درې، امو، بندي امیر او مسانک بیا دوه دوه سیالۍ بشپړې کړې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې بوست لوبډله 34، مسانک 29، سپینغر 20، بندي امیر 20 او امو 10 نمرې لري. د دې سیالۍ وروستۍ لوبه د جون په 2 نیټه د مسانک او امو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او د نمرو د جدول مخکښه لوبډله به اتلولي وګټي. تر دې دمه په یادو سیالیو کې محمد آصف مساجد 201، ضیاءالحق ساحل 253 او محبوب تسکین 213 منډې کړي دي. د توپ اچونې په ډله کې بیا خلیل ګربز 14، عبدالباقي 19 او اکرام الله مومن 8 لوبغاړي سوځولې دي. په دې تړاو د څو تنو لوبغاړو اسلام زازي، حمزه علي خیل او حسن ساحل څرګندونې درته خبرو.
ډیر ښه اننګز مې وکړو، ولې چې نه رن آؤټ وو په لاسمین باندې شپېتو کې زه ولاړم، 110 منټ آؤټ وکړل، نو ډېر زیات خوشحاله. نو هغه ته به ما ویلې هغه نه به زه ډېر ډاډه وم. ما ورته ویم تا ته زه یو بال دوه باله پرېږدم، نو تا هغه ودراوه نور ما زه رنس کوم. نو هغه ما هغه پلان ویوړو، نو ما هم دا غوښتل چې اخره پورې زه لاړ شم، نو زه سینچری والی شم. نو بالکل ډېر لپاره ما ډېر محنت کړی و، ډېر زیات خوشحاله یم. هر یو پلیئر دا ارمان لري چې سینچری ووم، ناټ آؤټ شم. نو ډېر لپاره ما ډېر محنت کړی و. بل کوچ کپتان ما ته ډېر ښه پلان کو چې زلاړ شم، اخره پورې په وکټ ودرېږم، یو سل لس رن زنا ټوټو. نو ان شاء الله کرکټ دا کله به زمونږ ورځ وي، کله به غو ورځ وي، نو موږ کوشش دا کوو چې لاین لوین کې بالو کو، نو خ کیچ بو کو، فیلډینګ مخو کو، ان شاء الله موږ به دوی اوټو.
زه خو ډېر خوشاله احساس کوم، ځکه زما اول زل په سورو بال باندې، نو ماشاءالله موږ سره ډېر سینیئر لوبغاړي دي، ډېر سم زده کړه او انشاءالله په آینده کې به نور هم ترې زده کوو. او د سورو بال کرکټ سره موږ اول ځل ده، نو د دې څخه موږ ماشاءالله ډېر څه زده کړه، نو چې دا سورو بال کرکټ سره کم کیږي نو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم.
واقعیا چې ډېر خوندوره لوبه ده 3D، او زه ډېر زیات انجوئ کوم. واقعیا چې ما اول ځل دا چې 3D لوبه کوم او ریډ بال سره لوبه کوم، دومره تیاری ورته نه نیولې. او ما چې اورېدلی ول ټولو خلکو نه چې سور بال ډېر غټ کرکټ ده او ډېر سخت باندې او ډېر ښه مایند سره به لوبه. همدا چې موږ ټیم کې کوم ماحول او کوم شوکت کیپټن لخوا ټول سینیئر پلیران لخوا چې کوم مشورې را کول هغې به مطابق لاړم او دومره سخت نه و راته.
الحمدلله هلته موږ سره د نېشنل لوبغاړي هم ول، نو د هغې څخه مو هم زیات شیان زده کړه. نو سور او سپین بال کې بیا لږ فرق وي، ځکه هغه T20 فارمټ ده، شارټ فارمټ ده، نو دا چې دا ډېر لانګ فارمټ ده. سور بال چې دا خپله یو ټیسټ امتحان غوندې وي، نو د هغې څخه هم موږ کوچز موږ سره ډېره همکاري کوله، ډېر څه موږ هغې څخه هم زده کړه او انشاءالله د دې څخه هم موږ ډېر څه زده کړه.
ما ولا لوبه وا ډېر شان نیو کل ډېر تر ښه د خپل رنګونه ډېر خوشاله وم، ځکه دومره محنت هم کړی وو الله هم دومره راکړه. روان میچ کې به انشاءالله لږ نور هم فوکس سره کوو، لږ نور هم کوشش کو چې زیاتې منډې
وکړو. د دې سالیو دپاره خو موږ ډېر خواري کړې وه، نو د هغې د خواري د وجې موږ په ګریډ 1 کې میچونه وکړه. نو د ګریډ 1 کې زه ټاپ 10 رنزونو کې وم، نو الحمدلله هلته ما ډېر ښه پرفارمنس وکړه او دلته مې پرون ډیبیو وه. نو انشاءالله دلته به محنت خواري ډېره کوم چې انشاءالله دلته رنزونه وکړم او ټاپ 10 ته راشم انشاءالله.
تقریبا سور بال لپاره 15 ورځې چې ته تیاری وکړې، فزیکل او فټنس هم چې وسره کې او خپل بیټنګ هم چې وسره کې، هم د 15 ورځې کافي دي ورته.
د دې سیالیو ته خو موږ کسا هم کوشتپې نه ډارې موږ راغلو، دومره پریپریشن هم نه وکړی، خو بیا هم انشاءالله موږ ورته آماده یو. نو انشاءالله موږ غواړو چې دلته رنزونه وکړو، په خیر سره بره لاړ شو، انډر 19 ته راشو، فرسٹ کلاس ته راشو انشاءالله. نو غواړي محنت هم ورته انشاءالله نور هم آینده کې به نور هم کوو ورته انشاءالله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو، او د دې ونې د برکې ملمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایي دی، نور په مرکه کې ووري. فدایي صاحب، د پیل پښتنه مودا ده چې افغان لوبغاړو نشو کولای چې د آی پی ایل سیالۍ تر پلی آف وړاندې لکه د انګلستان د لوبډلې غوندې له لوبډلې سره یو ځای شي په ویسټ انډیز کې، او دغه جوپی د لوبغاړو یو ځای کېدل خو به د لوبډلې لپاره کومه ستونزه نه وي په راتلونکو سیالیو کې؟
جناب سنس صاحب، کو کتل سي مونږ خو اکثره لوبغاړي به زو د پلی آف نه مخکې لوبډلې دغه سره ولا د پلی آف مرحله نه پاتې ولا، مثلا راشد خان، عظمت الله مرزای، او همداراز نور احمد لکنوال، او محمد نبی، نبی نور حق، نو دوی خودمه خبر ورسیدل. خو یو رحمان الله ګورباز پاتیو، او ګورباز داسې یو حالت کې پاتیو چې فل ساعت لاله یو، نو بیا چې ګورباز سره دا اختیار نه پاتې کېده چې دای هم ځینې تلالی وای. او زه فکر کوم چې دا لکه خبر وسوله چې رحمان الله ګورباز ته گیم ټایم برابر شو، ځکه چې گیم ټایم د لوبغاړو لپاره ډېر ګټور ثابتېدلی شي. د انګلینډ لوبغاړي چې لاړل هغوی خو مکمل یو بایلیټرل سیریز د پاکستان سره درلودو، چې هغه هم ډېر مهمه ده. هماغه خبرې ترازو چې گیم ټایم ولګېد، نو گیم ټایم د هغوی لپاره د پاکستان سیریز شو، او د موږ رحمان الله ګورباز لپاره دغه دوه لوبې سولې شي. اولې کوالیفایر 1 کې د سن رایزرز حیدرآباد په مقابل کې ښه بیټنګ وکړ، یو سلو شپېتونې پورته سټرایک ریټ درویش منډې وکړه، او بیا په فاینل کې چې دومره مهمه لوبه ولا او ډېر پرېشر لري، د پکې بیا هم نه درویش منډې په یو سلو پورې باندې وکړلې، سټرایک ریټ ته سلو پورته وو، او هغه څه رقم چې په کارو د پکې لوبه وکړله، شاته ډېر په اطمینان کیپینګ وکړ، درې کیچونه ونیول. نو زه فکر کوم چې دا بدته ډېر کانفیډنس او اعتماد ورکړي مخکې د اوس نړیوال جام سیالۍ کې به د افغانستان لپاره انشاءالله لوبیږي.
د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو سره افغانستان به په خپل ګروپ کې څومره سیالۍ وګټلی شي؟
دموږ په ګروپ کې خو موږ سره نیوزیلند او ویسټ انډیز او یوګانډا او پاپوا نیوګینی ده. وارم اپ میچونه کې یوګانډا هم خپله لوبه بایللې ده، پاپوا نیوګینی هم خپله لوبه بایللې ده. مثلا دیو کې افغانستان هم په اسانه او په قرار ځینې وګټلی شي، او ډېره مهمه ده چې
کوشش وکړو چې نه تنها لوبه وګټو بلکې په ښه توپیر یې ځینې وګټلی شو انشاءالله. ځکه چې چېرته بیا لوبه راغله لپاره انټرن ریټ باندې برابرې دو تنو بیا په انټرن ریټ باندې انشاءالله موږ مخکې وځو. او د نیوزیلینډ او د ویسټ انډیز سره لوبو کې باید یو مات کړو چې تر څو موږ مخکېني پړاو ته لاړ شو. هیله ده ځکه چې د افغانستان لوبډله انشاءالله هغه ځانګړي ستوري لري او ځانګړي برخې کور دي. مثلا که چېرته تاسو وګورئ فینیشران دي مګسته تیز بالران دي مګسته اسپین بالران دي مګسته او همداراز په پیل کې رحمان الله ګربز باندې بیټسمن مګ سره ابراهیم زدران ده. نو هیله ده چې انشاءالله انشاءالله موږ د دوو لوبډالو سره یو یا کاله کړي دواړه مات کو او مخکې پړاو ته راشو.
دا ځل په لوبډله کې ځینې نوي ځوانان لکه ننګیالی خروټ او وساق رحیمي هم ځای شوي دي. مطمئن یې چې په ولس کسیزه لوبډله کې به ځای ورکړل شي؟
دا به ډېره جالبه سي وګورو چې موږ ځوانانو ته به فرصت ورکړل شي. کوګوري خو افغانستان یو بیټسمین کم ده، نو اسحاق رحیمی ته خو بیخي جای جوړیږي چې باید یو سپیشلسټ بیټسمین په صفت باندې ولوبولی شي. خو خواته بیا د نړیوال جام او د انټرنیشنل سټیج پرشر او تجربو ته په کتلو سره نو دا به یو تصمیم وي چې خپله به د افغانستان د کرکټ ټیم لوبډل مشر او کوچ نیسي، چې دوی اسحاق رحیمی لوبوي کنه. خواته بیا ننګیال خروټی ته هم چې تاسو وګورئ هغه لیفټ آرم فنګر سپین ده، خو په فیلډینګ کې ډېر ښه فیلډر ده، همداراز ښه بیټسمین هم ده. او بیا ورسره نور احمد لکنوال ده چې آی پی ایل ډېر ښه و، فیلډینګ یې ډېر ښه وګړو، ښه کیچونه ونیول. او دواړو د ویسټ انډیز په کنډیشنز کې انډر 19 ورلد کپ لوبولای ده. نو جالبه به سی وکتل سی چې څنګه کیږي. خو زما په خپل اند باید د ځوانانو ته فرصت ورکړل شي، په ځانګړي توګه باندې ننګیال خروټی ته باید فرصت ورکړل شي، ځکه چې هغه ډېر اغېزمن او ډېر ګټور ثابتېدلی شي انشاءالله.
ستاسو لاند په دې نړیوال جام کې به د افغانستان توپوهونکي څنګه ثابت شي؟ په نورو کلونو کې بالخصوص په شل ورځ نړیوالو جامونو کې د توپوهنې په برخه کې افغانستان ډېرې ستونزې ګاللې.
عموما په ویسټ انډیز کې دومره ډېر زیاتې منډې نه دي شوي، خو دا اوس د ویسټ انډیز او د ساؤت افریقا کوم سیریز روان و، هغه کې ویسټ انډیز د 200 سپورته هم منډې پکې وکړلې. نو دې ته لیدلو سره او بیا دا خو د آی سی سی ټورنمنټ نه وګورو چې وکټ څنګه جوړي، خو په ټوله کې د موږ توپوهونکي باید ښه ثابت شي. رحمان الله ګربز یو ډېر ښه اعتماد او کانفیډنس سره نړیوال جام سیالۍ ته روان ده، نو دغه اطمینان او دغه کانفیډنس کولی سي سي هغه تغییر راوړونکی فکټر یې، او موږ وکړی شو چې منډې وکړو. خو زموږ په توپوهونکو کې په راس کې رحمان الله ګربز ده چې کله د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز منډې کړي دي، او همداراز کله چې زموږ د پایل بیټسمینانو ښه پایل ورکړی ده، عموماً زموږ لوبډله په ښه حالت کې وه او لوبې یې ګټلې دي. نو هیله به دا شي انشاءالله وکړی شي. کنډیشنز به اسانه نه وي، خو هوپ هیله مو دغه ده چې انشاءالله دوی به هغوی سره ځان سازګاره کړي او ښې منډې به ترلاسه راوړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ لوبیزه سپورتي خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Thank you.